په پیښور کې د مقام شپږ بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه لرو، خو پیل یې له خبرونو کوم. سر ټکی د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیاتي استازو له حکومت غوښتي چې د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې ورکړي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په بیجنګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلي دي. د خیبر ضلع د محصول او مالي ادارې چارواکي وایي حکومت په هغه ضلع کې د ټولو بې اسناده ګاډو د رجسټریشن عمل پیل کړی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي داسې معلومیږي چې هغه چاودنه چې د غزې په یوه روغتون کې سلګونه کسان وژلي اسرائیل نه ده کړې. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیاتي استازو حکومت غوښتي چې د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې ورکړي. دوی د اکتوبر پر 14 په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. له دوی څخه ځینې مشالډو ته ویلي شاوخوا دوه کاله وشول چې منتخب شوي حکومت تر اوسه پیسې نه دي ورکړي. د باجوړ د ناوګي تحصیل ناظم ډاکټر خلیل الرحمن وایي حکومت نه پیسې او نه هم دفترونه او ګاډي ورکړي دي. د زیاته کړې چې له همدې امله د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو سیاسي حیثیت ته نقصان رسیدلی دی.
دا عوام مو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه خطر، او دا غي وجه دا ده چې د دې ساعت څه وسایل نشته دي چې د عوامو خدمت وکړي.
په خیبر پختونخوا کې بلدیتي انتخابات په 2021 او 2022 زیږدیز کلونو کې په دوه پړاوونو کې شوي ول. د قبایلي ضلعو خلکو په لومړي ځل په دې ټاکنو کې خپل استازي منتخب کړي ول. دا استازي وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو د خیبر پختونخوا د گورنر د کور مخې ته به پرلت ووهي. د خیبر پختونخوا تیر حکومت په بلدیتي قوانینو کې بدلون راوستی، خو اوسنی نگران حکومت وایي دا غي د عملي کولو واک نه لري. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په بیجنګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلي دي. دواړه مشرانو دا لیدنه پرون د بیلټ اینډ روډ فورم د نړیوالې همکارۍ په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال کړې. وزیر اعظم کاکړ پر خپل ایکس پاڼه د هغه ملاقات یو ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر سره د ترهګرۍ ختمولو پر هڅو، د سیمه ییز امنیت، د روسیې او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر زیاتولو او د افغانستان پر مسله خبرې کړې دي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له پاکستان سره د تجارتي اړیکو پراخولو خبره کړې ده. د روان کال په مې میاشت کې د پاکستان د هغه وخت حکومت اعلان کړو چې له روسیې څخه په 1,00,000 ټن خام تیلو بار یو بیړۍ د سمندر په لالار کراچۍ ته رسیدلې ده. پاکستان دا مهال له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. پرستیو کې په هغه هېواد کې د تیلو بے زیاتی شوی چې ورسره گرانی هم سیوا شوی ده. د خیبر ضلع د محصول او مالیه ادارې چارواکي وایي حکومت په هغه ضلع کې د ټولو بې اسناده ګاډو د رجسټریشن عمل پیل کړی دی. چارواکو زیاته کړې تر رجسټریشن وروسته خلک کولی شي د ګاډي په پخوانیو قبایلي سیمو کې وکاروي. د خیبر د اکسایز اینڈ ټیکسیشن یو افسر محمد خالد پرون مشالډو ته وویل چې د ګاډو ته به پېښور او نورو بندوبستي علاقو ته د تګ اجازه نه وي. بلخوا عوامي نشتلګوند ملکنډ ډویژن پر ولس غږ کړی دی چې خپل ګاډي د حکومت سره نه راجستروي. د عوامي نشتلګوند یو ځایي مشر ایوب شاړي تیر ماښام په منګور کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د ګاډو د راجستریشن په ترڅ کې حکومت غواړي د ملکنډ له ولسه د مالیو یا ټکسونو وصولولو خپل پلان عملي کړي. خو په سواد کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن چارواکو ویلي دوی ته امر شوی چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې د بې اسناده موټرو د راجستریشن چارې بشپړې کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي داسې معلومیږي چې هغه چاودنه چې د غزې په یوه روغتون کې سلګونه کسان وژلي اسرائیلو نه ده کړې. نوموړي دا خبره هم نن اسرائیلو ته سفر په ترڅ کې د هیواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په لیدنه کې کړې. ولسمشر بایډن زیاته کړې هغه څه چې د لیدلي داسې انګیري چې پر روغتون حمله اسرائیلو نه بلکې د په وینا هغه بلې ډلې کړې ده. بلخوا د غزې روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي ادا کړی چې پروختون کې مرګ ژوبلا د اسرائیلو د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې شوې. اسرائیلي پوځ دا تور رد کړی او ویلي دی چې د اسلامي جهاد په نوم یوې فلسطینای وسلوالې ډلې پر روغتون راکټ داغل دی، خو هغه ډلې هم دا تور رد کړی دی. او اوس یو اخیرنی خبر د کرکټ درکو چې د کرکټ د 50 اوریز نړیوال جام په سیالیو کې نن د هند په چنائی کې د نیوزیلند او افغانستان لوبډلو ترمنځ سیالي روانه ده. دغه لوبه روانه ده. نیوزیلند اول بیټنګ وکړل او افغانستان ته د 209 منډو هدف کې خود. افغانستان دا مهال بیټنګ کوي او په یو تقریبا په 2 اوورونو کې شپږ رنزونه یا منډې جوړې کړې دي او هیڅ یو لوبغاړی نه دی سوځېدلی یا اوټ شوی. د خبرونو پای مشال ریډیو ته وګی تاسو خبرونه اوریدل په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د قبایلی ضلعو د بلدیاتی حکومتونو منتخب غړو دوی ته د حکومت لخوا د ترقیاتی کارونو لپاره د پیسو او اختیاراتو نه ورکول کېدو پر ضد د اکتوبر پر 14 احتجاجي مظاهرې وکړې.
نہ فنڈ ملاو شو نہ دفتر شته دی نہ تنخواہ شته دی نہ د اغو گاڑی شته دی د عوامو په اعتماد باندې د خلک پوره ونه خطر.
په سواد کې د ایکسایز اینڈ ٹیکسیشن ادارې ویلي په ملکن کې د بی اسناد یا نان کسٹم پیډ گاڑو راجسترول پیل کړی دی. خو د سواد د کاروباریانو اتحادی او مشروعي حکومت غواړي لدې لارې د ملکن له خلکو نه د ټیکس اغستلو پلان عملی کړي.
دې پارت کې بدلته موږ ته ټیکس را ننوځي کسٹم بر ننوځي بیا به موږ ټیکس چې دا به پاره طریقه باندې بیا موږ حکومت لا ورکو.
او پروند اکتوبر ولسمه د غربت د خاتمه نړیواله ورځ په دغه توګه ولمانځل شو. د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلع یو مدني فعال وایي د دې سیمو خلک جنگونو او نامنیو زخته ځپلي دي.
دلته کې یو جنگ راغلو درګری راغله دلته کې یو چې کم روزګار وو کاروبار وو د خلکو اجه ته ډېر زیات نقصان و راسېدلو.
هیله د مشال رادیو سره اوسه. اوس پراشو رپورټونو ته. په خیبر پښتونخوا کې د زمشو قبایلی ضلعو بلدیاتی استازي وایي خپل خلک ترې پرمختیايي کارونه او د قانوني اسنادو تصدیق لپاره لاسلیکونه غواړي خو دوی فند او اختیار نه لري چې د خلکو دغه غوښتنې پوره کړي. د استازو پرون په بلا بلو قبایلی ضلعو کې احتجاجونه کړي. پرون نه بلکې د اکتوبر پر 14 کړي دي احتجاجونه کړي دي. حکومت د مالی پنګو اختیاراتو غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا تیر منتخب حکومت د یو قانون په ترڅ کې د بلدیاتی استازو اختیارات کم کړي ول خو موجوده نگران حکومت په قانون کې بلدیاتی استازو د پیسو ورکول لپاره یو ترمیمی آرډیننس د خیبر پښتونخوا گورنر ته لیږلې ده چې تر اوسه نه دی منظور شوی. زموږ خبريال شانواز ترغزی لزینو بلدیاتی استازو سره خبرې کړې دي او پر اساسي دا رپورت جوړ کړی دی.
بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ جاری ظلم
د اکتوبر په 14 د قبایلی ضلعو بلدیاتی نمائندگان غوښتنه کړې. حکومت ته ورته پنګې ورکړي چې دوی پر د ولس لپاره ترقیاتي کارونه وکړي. دوی په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجونه وکړل او ویل په 2021 دسمبر او 2022 مارچ کې د دوی انتخاب شوی خو بیا هم دوی وایي ورسره ځینې اختیارات نشته. ولې شاوخوا دوه کاله وشو چې نه ورته تیر منتخب او نه ورته موجوده نگران حکومت پنګې ورکړي. دا باجاور د ناوګي تحصیل ناظم ډاکټر خلیل الرحمن مشال ریډیو ته وویل
نه فنډ ملاو شو نه د هغو دفتر شته دی نه د هغو تنخواه شته دی نه د هغو ګاډي شته دی. د دې په وجه باندې د هغو سیاسي کیریر ته هم ډیر زیات نقصان ورسېده ځکه چې عوامو په اعتماد کړی دی. د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه خطر او د هغې وجه دا ده چې د دې ساعت څه وسایل نشته دی چې د عوامو خدمت وکړي.
خیبر پختونخوا صوبه کې بلدیاتی انتخابات دو مرحلو کې شوي. اولنی انتخابات 15 دسمبر 2021 او د دویم مرحلې انتخابات په 13 مارچ 2022 کې وشو. دغه انتخابات د مقامی حکومتونو د ترمیمی قانون 2019 د لاندې شوي چې پکې د ضلع میئر یا ناظم څوکۍ ختمه شوې وه. ولې تحصیل کلیوال او د ښارګوټو ناظمانو نومونه چیرمینانو ته اړولي وو. دا اول وارو چې د عوامي رایو په ذریعه په قبایلي ضلعو کې انتخابات شوي. د دغه سیمو منتخبو غړو د حکومت نه زیاتې تمې لرلې چې ګنې دغلته به دوی د ترقي کارونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د باجوړ د خلوزو کلیوال کونسل چیرمن شاه ولی خان مامون وایي د دوی سیمه کې باید د مقامي حکومتونو لخوا ډیر کارونه وشي خو نه ورته حکومت پیسې ورکوي او نه ورسره داسې کوم اختیار شته چې ګنې په خپله خوښه کوم کار شروع کړي.
زمنګ له تاسو نه کوي چې یاره زمنګ د کوڅې مسله دا زمنګ د اوبو مسله دا یا زمنګ د بجلی دا وړې وړې مسلې یا پرس کا پنادرا کې زمنګ مسله دا همنګ ته پند نه ملاويږي او نه راته پند ملاو شوې ده. نو کو پند موږ ته ملاو شو نو زمنګ مسله به حل شي. بل خبره دا ده چې تر د وسه پورې نه زمنګ څه اجلاس شوې ده. صبح کې موږ زمشي وو نو دلته دغه نکاح نامی خبر راضی پکې د پارمبه خبر پکې راضی او هغه مخکې خو بده سی وو چې هغه د سخت مملکانو کولې وسې هغه په منګ پسې راوړي زمنګا د سخت کله قبليږي او کله نه قبليږي زمنګ سره سټامپ هم نه
په 2019 کې د شوی ترمیم سره سم هیڅ یو منتخب غړی به په خپله خوښه کومې پانګې نشي خرڅولی، بلکې دغه پانګې به د کومشتری انتظامیې لخوا خرڅېږي. تر دې علاوه ډېر داسې اختیارات چې د منتخبو غړو سره وو هغه هم دغه ترمیمي قانون کې ترې اخیستي وو. په مهمندو کې د پنډیالي د خارګوټي کونسل چیرمن او د تحصیل کابینې کنوینر مجید الله مومن مشال ریډیو ته وویل دوی نه خلک کارونه غواړي، خو دوی ورته هیڅ مطمئن جواب نشي ورکولی.
آئندہ لاح عمل لپاره زمونږ د ایکس فاټا چې څومره ډیسټریکټ دی داغه په سطح باندې زمونږ یو گورننګ کونسل له او داغه مشترکه دا موقف ته چې زمونږ دا مطالبات دیتا کتنه و نه کړی شي نو موږ به د احتجاج ته دوام ورکو او نیکس به زمونږ د لاح عملی چې د گورنر هاوس مخې ته به احتجاج کو او داغه ورستو به کډ بیاون د مطالبو ته نو نه کتلی شي نو غیلا به موږ د درنی شکل ورکو.
د خیبر پختونخوا د صوبای حکومت په سرکاري پانه یو ترمیم چې 2022 په اپریل کې چاپ شوی په کنګران حکومت لیکلي د زلی تحصیل کلیوال کونسل او د خارګوټي کونسل بخپل فندونه وي او دغه ترمیم صوبای حکومت د آرډیننس په شکل کې گورنر خیبر پختونخوا ته لیږلی. نگران حکومت سره د قانون د جوړولو اختیار نشته، ولې د خیبر پختونخوا گورنر تر هغه وړاندې چې انتخاباتي کمیشن ورته اجازه نه ورکړي دغه قانون نشي منظورولی. په تیر وختونو کې د نگران صوبای حکومت ترجمان ویلي هم چې دوی د ترمیمي قانون مسوده کمیشن ته لیږلي او د هغه ځای ورته اجازه لا هم نه ده ملاو شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان لخوا د سرکاري راز افشا کولو په قضیه کې عدالت ته ورکړل شوی یو بیان مخې ته راغلی دی. په بیان کې په عمران خان تور پورې شوی دی چې د 2022 په اپریل کې د هغه د حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک راتلو نه پس نوموړي په امریکا کې د پاکستانی سفیر خفیه مراسله د سیاسي ګټو او پرپوز د فشار لپاره کارولی وا. عمران خان دا مهال سرکاری رازونو د افشا کولو په قضیه کې په زندان کې دی او پلټنې ورسره روانې دي. د اسلام آباد راشد خټک معلومات راکوي.
په پاکستانی رسنیو کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان عدالت ته ورکړی بیان په حق له بحثونه روان دي. د عمران خان او په ګوند کې د خغم رستیال او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی خلاف په ځنګړي عدالت کې د سرکاري راس خره کولو په تور د مقدمه اوریدنه روانه ده. په دوی تور د چې خغه وخت په امریکا کې د پاکستانی سفیر لخوا را لګل شوی خوفیا مرسله یې سایفر یې خره کړی او د خپل سیاسي ګټو لپاره کارولې ده. اعظم خان په خپل بیان کې ویلي دي چې د سایفر په خره کولو او په امریکا د حکومت ختمولو تور لګولو دلار عمران خان وختل چې د فوج په مشرتابه فشار راوړي او د خپل حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک ناکام کړي. خو د عمران خان وکیل شعیب شاهین وایي چې د بیان هیڅ قانوني حیثیت نشته. په اسلام آباد های کورټ کې په دې اړه د ژورنالیستانو د سوالونو په جواب کې خغه وویل
قانون شہادت آرڈر یہاں تک یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص پولیس
د شہادت قانون وایي چې کسوک ته پولیس په بند کې وي یا بل چک اوچت کړي وي نو د خغه د بیان قانوني ارزښت نه وي. اعظم خان خودمره موده اغوا او د ځای ځای کې پته نه لګیدا. بل خبره ده چې داسې بیان پلاس لیکل کیږي، گواہ خبرې کوي او د مجسٹریټ په وړاندې لیکي. د اول نه پټایب شوی بیان دستخط کول او د مجسٹریټ نه دستخط اخیستل څه قانوني حیثیت لري؟
مجسٹریټ سے سائن کرا لیے، اس کی کیا لیگل ویلیو ہے؟
عمران خان او شاه محمود قریشی په دوی لګیدلی تورن ردوی او په دې مقدمه کې په ضمانت تخلصېدو غوښتنه هم کړې ده. اسلام آباد های کورټ عمران خان د ضمانت په درخواست فیصله محفوظه کړې ده خو اوراولې نه ده. د سایفر په کیس کې اعظم خان د بیان د اثراتو په اړه په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل
دوی وا د معاف گواه جوړم دی او دوی بیان ورکړم نو هیڅ سره بیا لکه کوربریشن کیږي چې نور څه داسې ثبوتونه به پیدا کولی چې کوم د دوی بیان سره سمېخري فیر ټرایل کیږي د موقع باندې نو هغه خو مشکل اخکاری چې د اعظم صاحب دا بیان سر و غرزی پا دی که زکر چه دی که دیر لکه لوب هولز خو پکشته طولو که لویا دا چه دایی خاندان والا پخپلا لکه وی چه دایی نشته دی چا غیب شوی دیو پایی که ایو ایف آی آرم کرده و
خو سرکاری وکیل په اسلام آباد های کورټ کې د عمران خان د ضمانت ته درخواست اورېدو په مکه په 14 اکتوبر عدالت ته وویل چې اعظم خان په خپله خوښه چېرته لاړو او بغیر د کوم دباو نه یې په خپله مرضۍ د مجسټریټ په وړاندې بیان ریکارډ کړی دی. د دا هم وویل چې د سرکاري راس ښکاره کولو سزا د 14 کاله قید نه واخله تر مرګ پورې کېدی شي، ځکه عدالت باید د عمران خان د ضمانت درخواست منظور نه کړي. د یادونه وړ ده چې د امریکا حکومت او په پاکستان کې د عمران خان مخالف سیاسي ګوندونو څو څو واره د حکومت په ختمولو کې د بهرني سازش تور رد کړی دی. د عمران خان خلاف په سایفر کیس کې اعظم خان نه علاوه اوویشت گواهان نور هم دي چې د خفیا مرسلې لیکون کې او هغه وخت په امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید هم پکې شامل دي. نور مهم گواهان د داخله چارو سیکرټر نسیم کوکر، افتاب اکبر دورانی، ډاکټر حسین بن عزیز، ساجد محمود، فیصل نیاز ترمذی، نعمان بشیر، محمد اشفاق او حسیب گوهر دي. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د پاکستان نگران حکومت د احتساب قانون د بحالولو لپاره سپریم کورت کې درخواست جمع کړې ده. د پخوانی چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ عدالت د سپتمبر پر 15مه هغه قانون ځنډولی او د شهباز شریف مشرۍ پخوانی حکومت له پارلمانه د احتساب قانون کې بدلون منظور کړی و چې له مخې د احتساب اداره د منتخب استازو پر ضد تر 50 کروڑ روپو پورې د درغلیو د تورونو مقدمې نشي اورېدای. د دې موضوع تفصیل له شانواز ترکزی اورو.
وفاقي حکومت د نیب د ترمیمونو د بهالوړو لپاره په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړي. نگران وفاقي حکومت په دغه درخواست اورېدنې لپاره د سپریم کورټ 2 هفتې وخت غوښتل دي او ویلي دي چې دوی د دغه درخواست سره ځینې نورې خبرې هم شاملول غواړي. حکومت د تیر جمعې پورس او عدالت کې درخواست ورکړو. پارلمان چې تیر کال په اپریل میاشت کې د احتساب په قانون کې ترمیم کړو هغه په 15 سپتمبر تیر چیف جسټس عمر عطا بندیال د یو بل جج په ملګرتیا سره ختم کړو. حکومت خپل درخواست کې لیکلي د پارلمان قانون سازي کله هم عدالت نشي ختمولی، باید دغه قانون سازي واپس بحال کړی شي. تیر کال اپریل کې د هغه وخت منتخب حکومت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د پارلمان نه د احتساب په قانون کې ترمیم منظور کړو چې پکې ویلو د 500 کروڑ روپو پورې د مالی درغلیو د تورنو پلټنې او نور عملیات په احتساب بیورو نه کوي، بلکې دغه کارونه به د وفاقي تحقیقاتي ادارې په شمول ځینې نورې ادارې کوي. د اکتوبر په 14مه سپریم کورټ د پارلمان نه منظور شوی د یو قانون پریکټس اینڈ پروسیجر مانا عمل او کاروای 2023 هم بحال کړو. همدغه قانون د سپریم کورټ 8 کسیزه جرګه کې 13 میاشتو کې نامنظوره بللې. نو آیا داسې هم ممکنه ده چې د عدالت د دغه منظوره شوي قانون په مثال د نیب قانوني ترمیمونه هم بحاله کړي؟ مشال رډو همدغه پوښتنه د قانون پوه او د پیښور های کورټ وکیل علي گوهر دورانی نه وکړه.
استعمال دی شی د اختیار هدا پوری چې پارلمان سره اختیار شته چې اغا قانون سازی وکړي په یو ایشو باندې، بیا سپریم کورټ اغا قانون سټرایک ډاون کوله نشي، نه اغه هدا پوری بالکل دغه زنجیر استعمال دی شی.
په خوانی وزیر اعظم د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان دغه قانوني بدلون نزد عدالت کې مقدمه کړې و ویلی دي سره به د درغلي او ځینې خلک د سزا نه بچي او دغه قانون د انساني حقوقو په ضد هم دی. د جمعې په ورځ نگران وفاقي حکومت ته دغه عدالتي فیصلې عزت نظر ثانی یا د بیا کتنې درخواست ورکړو، خو د اکتوبر په 14مه هغه درخواست په دې وجه واپس اخیسته چې دوی پکې ګیر نور ځینې خبرې او قانوني حواله هم اچوي او په 15 ورځو کې به درخواست واپس عدالت ته ور وړي. د سپریم کورټ د فیصلې عزت نه یوازې د وفاقي حکومت درخواست داخل شوه، بلکې او تنچ عبدالجبار نومیږي هم عدالت ته ویلي سپریم کورټ په 15 سپتمبر د آئین د ځینې مادو ضد فیصله ورکړي او هغه ګڼي داسې چې عدالت د ملکی وګړو د منتخب پارلمان د قانون سازۍ ضد تللی دی. یاد دی چې د سپریم کورټ د دغه فیصلې وروسته چې پکې د نیب ترمیمي قوانین کلدم ګرځولیو په ترڅ کې د ټولو هغه غړو چې په آئینی څوکۍ منتخب شوي لکه د قامی او صوبای سیملی وغړي، وفاقي وزیران، وزیر اعلیګان او نور ور باندې چلیدونکي مقدمه یو وار بیا شروع شوې وي. چشمیر د احتساب بیورو پوینه شاوخوا د زرو نه زیات دی. په دغه تنانو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، شهباز شریف، یوسف رضا ګیلانی، شاهد خاقان عباسی، راجا پرویز اشرف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم شامل دي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3:00 تر 6:00، د سهار له 9:00 د ماښام تر 2:00، د شپې له 9:00 تر 10:00 او بیا له 11:00 تر 12:00 پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په ملکنډ ډویژن کې د بیسناد یا نان کسٹم پیډ گاډو په مقامی کچا اندراج یا رجسٹریشن پیل شوی دی. د گاډو اندراج کونکو ادارې ایکسایز اینڈ ټیکسیشن د ملکنډ ډویژن مشر وایي د روان کال د سپتمبر پر 14مه د خیبر پختونخوا د اپیکس کمیټې په غونډه کې فیصله شوې چې په صوبه کې چلیدونکي ټول بیسناد گاډي باید د حکومت سره راجستر شي، او ځکه نو دوی اوس دا چارې پیل کړې دي. خو د سوات سیاسي مشرانو او ځینې سوداګر وایي چې دوی د گاډو د غندراج نه مني، ځکه چې په خبره حکومت په دغه بهانه د سیمو کې ټیکسونه لګول غواړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات په کانجو او مټک کې د اکتوبر 14مې نیټې نه هغه ګاډي چې د 1300 لسیزو راهسې دې سیمه کې بغیر کاغذونه چلیږي او ورته نان کسٹم پیډ ګاډي وایي د اندراج عمل شروع شوی. په اولنۍ ورځ یو سلس موټرو اندراج شوی. کانجو کې د ضلع سوات ایکسایز اینڈ ټیکسیشن مشر نثار خان په دغه اړه مشال ډېډو ته وایي چې دوی ته څلورو میاشتو کې د سوات نان کسٹم پیډ ګاډي چې شمیرۍ اندازه تن تر 30000 د اندراج کولو امر جاری شوی. دا کې بعد کبان نه جوړ شوی ګاډي چې په مقامی توګه ورته کټ وایي اندراج نه کوي. د اندراج طریقه کار په اړه نثار خان مشال ډېډو ته وویل
طریقه کار دا دی چې یو سړی کم سړی ګاډي دغه کوي، رازګي پروفایلنګ کوي، نو به راشي شناختی کارت به وسره خپل گاڑی بہت سر یو باغ چکم دے بارگین رسید روڈ کے باغی کے بعد انجن کے سس نمبر ہی بس دقت طریقہ دے جی اور فارم ڈکی مرضی نویس ہی پاگا باندھان فارم ڈکی زمنگ انسپکٹر بتا گئے انجن کے سس اگوری چیک پہ کی اور آپ اس کے باغی تمنگ بیا این ڈی پی نمبر الاٹ کو
کانجو کے زمین گوری اسی دن کے شاہد خان وکیل چخپل موٹر اندراج تا راوست ہے وای چې دغه عمل ته په دې توګه په خن نظر ګوري چې دغه ټول گاڑی به د حکومت سره پر ریکارډ راشي.
گاڑی چې چا ریجسٹرډ کو دغه په نوم باندې شو خدا نه خواسته سوادی کې څه جرم کیږي، جرائم کیږي یا بل صدا سي اکټیویټی د چاپی قرض راوځي، پیسې راوځي، نو کس په معلومی گاڑی به معلومی، نو حکومت ته او ټول ادارو ته بډا ډیره اسانه چې هغه ملزم کیپچر کی.
په مرکن ډیویژن کې نان کسٹم پیډ گاڑی کال 2013 کې هم په مقامی توګه اندراج شو او شمیرې 1,40,000 وا. اوس بیرابل ادارې وایي چې دغه شمیره تر 3,00,000 پورې رسیدلې. د رجسٹریشن یا اندراج په عمل د سوات با سیاسي مشرانو، تجارتي اتحادیې مشرانو سخت ټکونه کړي. په دا اړه د ضلع سوات تجارتي اتحادیې ویان د پښتونخوا ملي پارټۍ غړی او سیدو شریف پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود وایي چې دوی موجوده اندراج یا رجسٹریشن مسترد کوي.
په کار دار چې یو کار یو نوی قانون چې کله ډیویژن ته یا یوې علاقې ته راځي باقاعده تور باندې د هغه علاقې مشران به په اعتماد کیلي او بیا به د هغې نه بعد هغه قانون بدل تل نافذ کیږي. نو دلته که دا گاڑی چې څومره دي دا تقریبا دومره گاڑی نه دي. د دې په اړه کې بدل ته موږ ته ټیکس را نه نوځي، کسٹم به را نه نوځي، بیا به موږ د کسٹم ټیکس چې دی دا به په هره طریقه باندې بیا بیا موږ حکومت له ورکو.
د مرکن ډیویژن ایکسایز اینڈ ټیکسیشن محکمې مشر جاوید خلجی وایي چې سوات، کوزدر او ملکنډ ضلعو کې د امتراج عمل شروع شوی، نورو ضلعو کې به هم کوي او مقصد دې دغه ټول گاڑی پر ریکارډ راوستل دي. دا ټول اندراج کولو عمل کې حکومت د چانه څخه قسمه پیس نه او دغه فیصله د خیبر پختونخوا په اپیکس کمیټې غونډه کې شوه.
ورټ مقصد دا دی چې د دې گاڑی پر ریکارډ کې راشي او کو سواله چونکی کله کله د لا اینڈ آرډر سچویشن هم راځي، چرته واردات وشي یا کرایم وشي په گاڑی کې، نو کو هغه پرس خو بیا زمونږ لکه انویسټیګیشن والا ته ضرورت نو چې هغه بیا ټریس کیږي چې دا گاڑی په کومه ضلع کې ڈاکومینٹ شوی دے او ددی مالک سے دے او کو پرس کدی کہ سیل اینڈ پرچیز شوی دے نو ددی موجودہ مالک سوکتے او سابقہ مالکان سوکو او بل سرکار کو پرس کا چونکہ زیادہ مسئلے دا فیڈرل گورنمنٹ سره دی دا کسٹم والا نو کا ہوئی پرس کا سکیم لانچ کول غواړي یا دا غواړي نو چا ہوئی سرم فگر ڈیٹا اور سرا ذہن کی چی ٹوٹل دومر ویکل دی.
دا پاکستان قائمی اسمبلی کال 2013 کی یو قانون پاس کړو چې ورته 25م عین ترمیم نوم ورکړی شو او د هغې تر سوري لاندې پخوانی قبایلی سیمې او ملکن ډیویژن خصوصي حیثیت ختم کړی شو او دې سیمو کې باقاعده ټیکس لګولو امر جاری شو. خو بیا د خلکو په احتجاج ټیکس لگول پنځه کاله جون 2023 پورې وزنډول شو. جون 2023 کې یو ځل بیا د یو کال لپاره جون 2023 پورې دغه سیمونه ټیکس نه اغستو فیصله قومي اسمبلی کې وکړی شوه، خو کسټم پکې شامل نه دی. اوس حکومت هڅه کوي چې دې سیمو کې ګرځېدونکي بغیر کاغذونو ګاډي قانوني کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
په خیبر ضلع کې هم اوریدونکو د نان کسٹم پیډ ګاډو د رجسٹریشن چارې پیل شوې دي. د خیبر د محصول و مالی ادارې چارواکو د اکتوبر پر 18 یعنی پرون مشالډو ته وویل چې حکومت غواړي په دې ضلع کې د ټولو غیر قانوني ګاډو کوایف جمع او مالکانی په ګوته شي. چارواکي وایي تر رجسٹریشن وروسته خلک خپل ګاډي یوازې په قبایلي ضلعو کې استعمالولی شي او بندوبستي هغو ته یې نشي بولې. د خیبر ضلع ولس دې کار ته خوشاله دي او هیله ښیي چې پترس کې به د نام نه پیښې هم کمی شي. لسیمې د مشال رادیو د خبریال فرهاد شینواری دا رپورټ ورو.
د خیبر د محصول و مالی ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن افسر محمد خالد د اکتوبر په 18 نیټه مشال او ریډیو ته وویل چې دوی د نان کسٹم پیډ یعنی د مالیې جمع کولو پرته خیبر ته راوړل شو گاډو کوایف را جمع کولو او ثبتولو عمل پیل کړای.
د دې مطلب دا دی چې دا گاډی کوایف او گاډی چا سره دی مالک صوبې هغه لبا باقاعده دلته مونږ په دې کمپیوټر کې یو سیستم شروع کړی دی چې کله دی ته رجسٹریشن میلو شي نو زمون چې سوره د نوی ضلعی دی د وزیرستان راوالی ملکان ریجن پورې د لسدولس ضلعو کې دغه گاډی ګرځېدی شي د کاغذ سره او هیڅ قسمه اداره به هغه نه ودرئ. د حکومت په دې کې بنیادی مقصد دا دی چې یو خو حکومت ته به دا علم وشي چې دلته څومره این ڈی پی گاډی دي کو سار له د هغې په قانوني طریقه باندې بیا رجسٹریشن کې نو هغه تعداد به هغې ته معلوم وي.
دا گاډی له ډېر پخوا راهیسې د افغانستان نه پاکستان قبایلي ضلعو او ملکنډ ته په زرګونه شمېره کې په غیر قانوني لارو له بغیر کسٹم ډیوټۍ یا محصول جمع کېدو راوړل کېده. په دې وروستو کې په تیرا باډه او خوش سیمو کې امنیتي ځواکونو په سلګونه نان کسٹم پیډ ګاډي په خپل ولکه کې اخیستي وو او دوی په خپل درس کې ویلي وو چې دای د امنیت په خاطر نیولي او د بدامنۍ په پیښو کې کارول کېږي. د خیبر ضلع د تاجر یونین مشر علی محمد پردی وای چې دوی په تیره بدمنۍ کې ډیر ځپل شوي او نان کسٹم پیډ ګاډو ثبتولو سره به ورته رعایت میلاو شي او وسلوال به هم په بریدونو کې نشي کارولی.
نو دا علاقه ډیره پسمانده پاتې شوې ده. زمونږ د علاقې خلکو له ډیره غټه فایده ورسیږي. یو خو چې کوم ګاډي ورسره دي هغه به رجسٹر شي، حکومت ته به هم فایده شي او عوام ته به هم شي. بله غټه خبره دا ده چې په دې نان کسٹم پیډ ګاډیو کې به تخریب کاری او دغه شان نورې نورې کارونه به پکې کېدل نو هغه به هم کم شي ځکه چې هغه به آلریډي رجسٹر شي. نو دې سره به چې کم دی د علاقې خلکو ته ډیره غټه فایده ورسیږي ځکه چې دا زمونږ دیرینه مسله وا ځکه چې زمونږ به کم په علاقه کې به خلکو گاډي واغستل خو د هغې به چې کاغذ نه و نو هغه به کور کې ولاړو نو هغه به چې کم دی ورو شو خو هغه به استعمال کې نه راتلو.
د خیبر د محصول و مالی ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن چارواکي وایي چې د دغې ضلع هر تن په خپل شناختي کارډ باندې په جمرو دفتر کې خپل گاډی رجسټر کولی شي او له هغې نه پس به بیا یوازې په قبایلي ضلعو کې چلولی شي او خبر او نورو بندوبستی ضلعو ته نشي بوتلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو د اوریدونکو زمونږ نن ورځې د خبرونو مهم خبر ته وایم. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو بلدیتي استازو حکومت غوښتي چې د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې ورکړي. دوی د اکتوبر پر 14 په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجي مظاهرې وکړي. لدوی څخه ځینې مشال لوی ته وویل چې شاوخوا دوه کاله وشول چې منتخب شوي خو حکومت تر اوسه نه پیسې او نه هم دفترونه او ګاډي ورکړي دي. په خیبر پښتونخوا کې بلدیتي انتخابات په 2021 او 2023 کلونو کې په دوو پړاوونو کې شوي ول. دا د بلدیتي حکومتونو استازو ویلي کې غوښتنې ونه منل شوې. د خیبر پختونخوا د گورنر د کور مخې ته به پرلت ووهي. د خیبر پختونخوا تېر حکومت په بلدیاتي قوانینو کې بدلون راوستی و، خو اوسنی نگران حکومت وایي چې د هغو د عملي کولو یا د هغه بدلون د عملي کولو واک دوی نه لري. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم منورالحق کاکړ په بیجنګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی دي. دواړو مشرانو د اړیدنې پرون د بیلټ اینډ روډ فورم د نړیوالې همکارۍ په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال کړي. وزیر اعظم کاکړ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د روسیې له ولسمشر سره د ترهګرۍ ختمولو پر هڅو، د سیمه ییز امنیت، د روسیې او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر زیاتولو او د افغانستان پر مسله خبرې کړي دي. د خیبر ضلع د محصول و مالی ادارې چارواکي وایي حکومت په هغه ضلع کې د ټولو بی اسناده ګاډو د رجسټریشن عمل پیل کړی دی. چارواکو زیاته کړې تر رجسټریشن وروسته خلک کولی شي د ګاډي په پخوانیو قبایلي سیمو کې وکاروي. بلخوا په سوات کې هم دا چارې روانې شوې دي، خو هلته بیا عوامي نشتلګون په خلکو غږ کړی چې خپل ګاډي له حکومت سره نه رجسټروي. دوی وایي له دې لارې حکومت غواړي چې د ملکنډ پر خلکو مالی یا ټیکسونه ولګوي. خو په سوات کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن چارواکو ویلي دوی ته امر شوی چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې د بې اسناده موټرو د رجسټریشن چارې بشپړې کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي داسې معلومیږي چې هغه چاودنه چې د غزې په یو روغتون کې یې سلګونه کسان وژلي اسرائیل نه ده کړی. نوموړي دا خبره نن اسرائیلو ته سفر په ترڅ کې د هغه هیواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په لیدنه کې کړی. بلخوا د غزې روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي دا کړی چې په روغتون کې مرګ ژوبله د اسرائیلو د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې شوې ده. او په د هند په چینای کې د نیوزیلینډ او افغانستان ترمنځ د 500 ورځې نړیوال جام سیالیو په لړکی مقابله دا وخت روانه ده. نیوزیلینډ لومړی بیټنګ کړی دی. افغانستان ته د 279 منډو هدف ټاکلی دی. افغانستان دا مهال بیټنګ کوي. 8.2 اوور شوي دي، 23 رنز جوړ کړي دي او 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. اوس پراشو یوې بلې موضوع ته. د غزې چارواکي وایي د اکتوبر پر 18 په یو روغتون کې په حمله کې تر 1500 زیات کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. فلسطینی او چارواکو د حملې پلا پر اسرائیلی پوز اچولی، خو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دغه تور رد کړی او ویلي دي چې د دوی عسکر په دغه پیښه کې لاس نه لري. دا حمله په داسې مهال شوي چې امریکایي ولسمشر جو بایډن نن اسرائیل ته رسیدلی. د رویټرز ایجنس د رپورټ مهمه برخې له فرخندې اسد اورو.
د غزه د صحت چارواکي وایي د اکتوبر په 18 په یو روغتون په حمله کې په سلګونه فلسطینیان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. فلسطینی چارواکي وایي پر دغه روغتون اسرائیلي عسکرو حمله کړي، خو اسرائیل دغه تور ردوي او وایي دغه یو بمی چاودنه وه. چارواکو په پیښه کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو بیره هم خوډلې. د دغه پیښې وروسته نن د اکتوبر په 13 امریکایي ولسمشر جو بایډن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په الاهلی العرب روغتون چاودنې غمجن کړي. نوموړي ویلي د دغه پیښې سم د سروستي د اردن شاه عبدالله او اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کړي او خپل د کامی سلامتیا ډلې ته امر کړی چې د دغه پیښې د نوعیت په اړه معلومات راټول کړي. د دغه پیښې وروسته د ولسمشر جو بایډن اسرائیل او اردن ته سفر لا زیات پیچلی شوی دی. فلسطینی چارواکو د غزې د روغتون د دغه حملې ذمواري پر اسرائیل اچولې. بلخوا اسرائیلي چارواکو په دغه حمله کې لاس لرل رد کړی دي. دغه پیښه پر غزه د پراخو اسرائیلي حملو پر مهال مخې ته راغلې ده. فلسطینی مشر محمود عباس دغه حمله وروسته د امریکایي ولسمشر جو بایډن سره خپل پلان شوی ملاقات منسوخ کړي او له دغه وروسته د اردن شاه عبدالله هم د ولسمشر بایډن سره هغه سرمشریزه لغوه کړي چې ټاکل شوی و د مصر، فلسطین او امریکا مشران پر دغه مسله د خبرو لپاره یو ځای کړي. په دغه حمله کې 1500 کسان وجل شوی دي. اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو ویلی په غزه کې وسوالو پر دغه روختون ابرید کړي او د دوی عسكر په دغه پیخه کې لاس نه لري. بلخوا له دې وړاندې تیرونه اسرائیلو د غزې له شمالي برخې څخه سباندې 1 میلیون وګړو ته چې د غزې نیمایي آبادی جوړیږي تر ممکنه حمله مخکې د وتلو امر کړی دی. رویټرز ایجنس لیکي د اسرائیلو د امر هلته د بشري ناورین ویره پیدا کړې ده، خو حکومت یې ویلي دي چې د دوه لویو سړکونو په اوږدو کې د خلکو د وتلو پر مهال د هغوی د خوندیتوب ضمانت ورکوي. په همدې حال کې زرګونه خلک د اکتوبر په 14مه د غزې له شماله ووتل او د راپورونو له مخې د غزې 1 میلیون اوسیدونکو خپل کورونه پرېښودي دي. بلخوا نړیوالو هیوادونو د غزې پر روغتون د حملې غندنه کړې او پر دواړو خواوو یې د اوربند غږ کړی. دا تر هغې وروسته دا چې حماس وسلوالې ډلې د اکتوبر په 10مه په اسرائیلو د ګڼو توغندیو یو ناڅاپي برید وکړ او بیا یې وسلوال اسرائیلو ته واوښتل، چې تر هغې وروسته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې هیواد یې د جنگ په حالت کې دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د افغان خزو د کونو فعالانو د یو پرانیستي لیک له لارې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتي چې د پاکستان حکومت قانع کړي چې هلته میست افغان کډوال نه ځوروي. دا خط پرون پر ټولنیزو شبکو هم خپور شوی. تر دې وړاندې پاکستان کې میست افغان خبریالانو د هغه هیواد لنډمهالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې وه چې دوی دې نه شړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د اکتوبر تر پای پورې په دې هیواد کې میست بې اسناده کډوالو ته وخت ورکړی چې ووځي. د پاکستان حکومت دریځ لري چې په دې هیواد کې د نامنه پیښو د مخنیوي لپاره دا کار اړین دی. تفصیل زموږ د خبریالې په دې رپورت کې.
د ښځو د حقونو څخه باندې 1500 فعالانو او د افغانستان د مدني ټولنې غړو اندېښنه ښودلې او په پاکستان کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبه پورز د یو پرانیستي لیک په سوالو سره چې یو کاپی په ټولنیزو شبکو کې خپره شوی، له دغه سازمانونو غوښتنه ده چې پاکستان د قانع کړي چې له هغه هیواده د افغان کډوالو له جبري استلو ډډه وکړي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو ډلې هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو څخه ده. د دې ډلې د مشرتابه غړي مصطفی کمال د سشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشیانو ګوتریش د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د کډوالۍ له نړیوال سازمان او د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتل شوي دي چې د افغان کډوالو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوي چې د زیانمنون کارمنانو د توقیف او په زور ایستلو په پرېکړه له سره غور وکړي.
دا دغه لیک په دوام کې راغلی دي چې د پام وړ شمیر افغان کډوال په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې دوسیې پرتې دي او ډېری کوربه هیوادونو کې د بیا میشتېدو په وروستیو پړاوونو کې دي. خو د لیک د لیکوال په وینا په پاکستان کې دوی له تاوتریخوالي، نیونو، فزیکي ځورونې، اړین خدماتو او منابعو ته محدود لاسرسی او جبري شړلو سره مخ دي. په دغه لیک کې ویل شوی دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري دي دوی ته د پیژن پاڼې کار تونه او د اوسیدو موقتی جوازونه ورکړي او د کډوالۍ نړیوال سازمان او د لویدیځو هیوادونو سفارتونه دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوسیو د څېړلو بهیر چټک کړي. دوی په افغانستان کې بشري ناورین او د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو او امنیتي ستونزو ته په اشاره سره لیکي چې افغانان د خپل امنیت د ټینګښت لپاره نورو هیوادونو ته د پناه اخیستو لپاره اړ شوي او په پاکستان او نورو هیوادونو کې د ویشت افغانانو اساسي حقونو څخه باید ملاتړ او ساتنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په خپل خاوره کې میشتو نقلونه کډوالو ته د اکتوبر تر پایه له دغه هیواده د وتلو وخت ورکړی دی. زرغونه احمدي چې د بشري حقونو یو فعال ده او له یو نیم کال راهیسې په پاکستان کې کډواله ده، ازادي راډیو ته وویل له دغه هیواده د افغان کډوالو د جبري شړلو په اړه اندېښمنه ده.
امیدوارم چې زوتر مشکل حل بشه
و موږ چې د ستونزې ژر تر ژره هواري شي او موږ ټول خپل اصلي هدف ته ورسیږو، ځکه چې موږ افغانستان ته د بیرته ستنېدلو هیڅ لاره نه لرو. دا د دې سبب کېږي چې موږ له ګواښونو سره مخ شو او د مرګ لامل موشي او نه هم موږ له پاکستان څخه بهر ته چې زموږ اصلي هدف دی کومه لاره لرو، په اوس سرګردان حالت کې پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري درې ورځې وړاندې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو د افغان بندیانو د مدافع وکیل منزدي کاکړې ادا کړې وه چې یو شمېر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نور اسنادو لرلو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړجاړی نشته دی.
بیا هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان نگران اعلی وزیر علي مردان ډومکی ویلي افغان کډوال به په عزت او احترام سره خپل هیواد ته ستنوي. د هغه په خبره د پولیسو په ګډون چې کومې ادارې افغانستان تلتونکي افغانان ځوروي د هغو پر ضد ګامونه اخلي. بل لورته سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې په ناقانونه توګه د میشتو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده باید وغځول شي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې میشتو بهرنیو وګړو ته د نومبر بې اسناده چې کوم بې اسناده دي هغوی ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی چې ووځي. حکومت وایي دا پریکړه به د هیواد د امنیت له خوالي سره مرسته وکړي. نور حال د ایوب ترین په دې رپورټ کې.
د بلوچستان نگران اعلی وزیر علي مردان ډومکی ویلي دي چې افغان کډوال به په عزت او احترام سره خپل هیواد ته ستنه کوي او د پولیسو په ګډون چې کومې ادارې افغانستان ته تلونکي زبروي د هغو په ضد په کلک ګامونه پورته کړي. نوموړي د خبره تیره ورځ په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې هغه وخت وکړه کله چې د نوموړي څخه وپوښتل شو چې د حکومت د اعلان له مخې چې کوم بې اسناد افغانان د کراچي څخه د کوټې د لارې و افغانستان ته روان دي هغه په لارې کې د پولیسو لیویزو پر چیک پوسټو باندې درول کیږي او بیا د دوی څخه د پیسو غوښتنه کیږي. نو پر دې باندې نگران الله وزیر امر وکړي چې صوبایي حکومت باندې هوازي د دې ناوړه چلن مخنیوي کوي بلکې په دې ترڅ کې د تورونو حکومتي کسانو په ضد به ګامونه پورته کړي.
وو هماره مهمان ہیں اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہے ہیں
تمره وخت د مشتر تیر کړی دی اوس په عزت سره دوی خپل هواته د لیږدولو پریکړه سوي ده او ان شاء الله چې څوک هم د دوی سره ناوړه چلن کوي دا غو په ضد به حکومت ګامونه پورته کړي. بل پلو ته په صوبه کې د پښتون ملت پال سیاسي جماعتو ورسته د ټولنیز ډل لخوا هم غوښتنه شوې ده چې په پاکستان کې په ناقانونه توګه استوګن ټوله بارني وګړي بیا په خاصه توګه افغان کډوال ته د نور وخت ورکول سي چې دوی خپل کاروبارونه بیل څه مشکل ختم او خپل کورونه خرج کړي. په دې ترڅ کې د یو غیر سرکاري تنظیم جیوتر سوری لاندې تیره ورځ په کوټه کې په جوړه سوی و دستور کې ویل سوی دي په کار دی چې د افغانانو په ګډون د ټولو بارني وګړو لپاره حکومت یو پالیسی یا تګلاره جوړه کړي. په دې ترڅ کې د دستور یو برخوال او د شوزو د حقوقو د تحفظ د ادارې یعنی عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاءالدین خلجی راته وویل چې د کال 2015 راهیسې پاکستان د افغان کډوالو د رجستریشن کار بند کړی دی.
یو دونه کم وخت و د ماجرین طبقه ته ورکی چې هغه افغان ماجرین دي یا کله نور ماجرین په پاکستان کې موجود دي د دې لپاره ډیر کم وخت ورکړی دي او یو دونی رومر یو کریئټ سولو مطلب یو دونی دغه جوړ سولو چې کم محکمې په دا کې شامل دي هغه د دې پرشا باندې یو واجب سیټ اپ ورته جوړ کی یو واجب کار پر شروع کی لکه یو پولیس محکمه راولر رسی چې اوس پر روډو په چوکو باندې پښتانم درول دي افغانان مطلب درول دي د سره سره بلوچستانم درول دي چې چا په هغه لباس کې موجود دي هغه سره شناختی کارډونه دی غواړي او دا غسه پی او آر کارډ غواړي کله چې سره شناختی کارډ نسته او که پاکستانی دی او شناختی کارډ په څه واجب باندې په جیب کې نسته دائم پټانه کې موجود دي او که افغانی دی د سره پوره ډاکومېنټیشن موجود دي دائم پټانه کې دي.
پر دې محل د یا تنظیم مشر او د حکومت بلوچستان په خواني سکتر ډاکټر عمر بابر و مشال ریډیو ته وویل چې د افغانانو په ګډون ټولو بې اسناد وګړو ته دي نور وخت ورکول سي
څوک دلته درې دای څلور دای دا ودل ترشتې کوي سوي دي دا غوی کاروبار دي دا غوی بچن پسکرون سبق کوي هغه د دې ځای رواج خو یو بد څه دیغه کوار کړی دي مزمور داخل دي دا فیصله په هیڅ کې سوي ده لہذا د دې ډیلی کرایسي پوسټپون کرایسي وا بیا دې تیاری وکړي د جانچ پړتل دي وکړي چې کم خلک غیر قانوني تور پر موکم دي دا غو دي لیستلو جوړ سي هغه ته دي نوټیسز ورکي ته موکه دي ورکي چې هغه د ځان صفایي وکړي چې زه الیګل ایمیګرنٹ نه یم. دریم دا دي چې د اقوام متحده او د یو ان ایچ سی آر کوم کنونشنز دي د هغه مطابق دي له دوی سره چلند وشي. یعنی د دې جایدادونو نه په دومره وخت کې دوی دا جایداد نشي خرڅوله پرې مې قیمت باندې دي تیازه دوی ته د موخه ورکړای شي.
بل پلو ته مې په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه. ایو مامور د نوم نه څرګندولو پر بنسټ و مشالډیو ته ویلي دي چې د پاکستان د حکومت لخوا دوی ته د بیا اسنادو وګړو د ایستلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د نگران مرکزی حکومت د پریکړې سره سم به د افغانانو په ګډون ټول بارني وګړي چې بېله څه اسنادو په پاکستان کې استوګن دي هغه به د رواني میاشتې تر یو دېرشمې نیټې پورې پاکستان پرېږدي. دغه وروسته د حکومتي چارواکو په خبره چې د بې اسنادو وګړو په ضد به حکومت مهم یا کمپین پیل کړي او دا خلک به و خپلو خپلو هیوادو ته ستانه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د اکتوبر ولسم چې پرون وا د غربت د خاتمې د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. سږ کال د ورځې موضوع مهذب کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قبایلي ضلعو اوسیدونکي له ډېرې غریبۍ سره ټکوي. د خیبر ضلع یوې میرمنې مشالډو ته ویلي د ګرانو اقتصادي فشار له امله یې خاوند ذهني ناروغه شوی دی. د دې په خبره دوی شپږ ماشومان لري چې پالنه یې ورته ګرانه شوې ده. تفصیل دانیسې اجمل په رپورټ کې.
دا غږ د خیبر ضلع په پسید خیلو سیمه کې د انینا بیبی دی چې په خپل ماسوره ده او میړه مینګل یې ذهني مریض او ماسوره دی. وشت کلنې انینا بیبی د اکتوبر په شپاړسمه مشال ریډیو ته ویل چې خاوند یې مخکې په ترخم لاره کاروبار کوه خو په دې لاره د محدودیتونو له وجې اقتصادي مسئلې زیاتې شوې دي او ذهني مریض شو. انینا بیبی دا خبره په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړه چې ملګری ملتونه د اکتوبر پر ولسمه د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانځي. سږ کال د دې ورځې موضوع محاسبه کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی ده. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې سږنی موضوع د انساني وقار لپاره د محاسبه کار او ټولنیز خوندیتوب لړکې د مجموعي لاسرسۍ غوښتنه کوي او په دې خبره زور راوړي چې باید د محاسبه کار له لارې خلک پیاوړي شي، مناسبه تنخواه او کاري شرایط ولري او د ټولو کارکوونکو لپاره فطري قدر او د انسانیت ارزښت وپیژندل شي. خو په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په قبایلي ضلعو کې د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په دې سیمو کې د تیرې سمودې راهیسې د روزګار او آن چې د دیاړې مکیوم ختمې شوې دي او خلک په ډیرو بدو حالاتو کې ژوند تیروي. دا چې د دې وجوهات څه دي په دې اړه د قبایلي ضلعو په اقتصادي حالاتو نظر لرونکي نظام دا وړوای چې راتراګری پرمختیایي پروژو نه کېدو او افغانستان سره په پوله د محدودیتونو له وجې د خلکو مالي حالات ورځ تر بلې خرابیږي.
قبایلی سیما کې دلته کې یو جنگ راغلو، یو ترګری راغلا، د هغه په وجه باندې هم دلته کې یو چې کم روزګار وو، کاروبار وو، د خلکو هغه ته ډېر زیات نقصان و راسېدلو. بیا خاص کر هغه خلک چې دلته روزګار وو، کاروبار وو، هغه دلته نه خپل روزګار او کاروبار د ملک نورو سیمو ته یووړو، نو د هغه سره هم دلته کې په غربت کې مزید اضافه وشوله. که تاسو وګورئ چې کومه مخکې د اقوام متحده ملینیم ډیولپمنټ ګول وی هغه هم په داسې ما کې پوره نه شوله. بیا سسټینبل ډیولپمنټ ګولز دي د اقوام متحده چې یاره غربت په مونږ کمو، نو په قبایلي سیمه کې که تاسو وګورئ غربت کم شوی نه دی، بلکې دلته کې غربت زیات شوی دی.
نظام دا ور زیاته کړه چې پاکستان کې د تیرو سیلابونو بارانونو له وجې هم د خلکو اقتصادي حالات خراب شوی دي. نوموړي دا هم ویل چې په پاکستان کې نفوس زیاتېدو ته هم پام نه کیږي، وسایل او د روزګار موکې کمی دي او د زیاتې آبادۍ له وجې هم هر یو تن روزګار نشي ترلاسه کولی. نړیوال بانک په خپل ویبپاڼه د روان کال په اپریل کې یو رپورټ خپور کړی چې پکې وایي امکان دی چې روان کال په پاکستان کې غربت 0.2% ته ورسیږي. ورلد بینک زیاته کړې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د غربت شرح 9.8% وه. په خیبر پختونخوا کې د سوداګریزي خونی یا سرحد چمبر اف کامرس پوخانی مشر زید الله شینواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې لومړی د کووید 19 وایرس وبا او بیا د افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې د قبایلي سیلو په خاصه توګه په پاک افغان پوله میشت خلک له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
بےروزگاری حکومت شرا چوا پاکستان کے کورونا زیادہ ہوا پاکستان کے فرض کا یہ 19% ہوا یا 10% نو دتا سور 19% ہوا 90% خلق شو دا وتے درہم تے طلبا او یو نے یو کار بے کولو یا لوڈنگ او ال لوڈنگ او کسٹم کلیئرنس او کدی کی انگیج ہو دکان نے ہو یا دا ہے نو اس بالکل چلے ختم شو او دا تجارت دیر زیاد کم شو ہے دینو پا دیو جب آنے دیر زیاد خلق دینا مزنور چیزی دیر روزگار شو او دیر غریبے طرف تا نارا کرن.
په پاکستان کې پرستیو کې ګرانی هم زیاته شوې ده. د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي چې په دې هواد کې د روان کال په سپتمبر کې د افراطي سرشره 2% نور هم لوړه شوې ده. بلخوا نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان کې روان کال د افراطي سرشره 9.2% ریکارډ شوې ده. په قبایلي ضلعو کې راحت شینواری چې د خیر خیګړې کارونه کوي وایي چې په دې ضلعو کې د اقتصادي حالاتو خرابېدو له وجې یو شمېر رسوانانو نشو تم مخه کړې.
غربت لکیر چې وا بیا هم ډیره گزاره شو لاندې په تیس کرخې نه بلاندې تیری تو اوس دونه غربت سی واشو دی چې هغه یو کس ارننګ واله وي او 15-20 خوړلو واله وي. اوپر نه مهنګایي راله نو دا هر کور بجټ چې دی داسې متاثره شو که وړه واخلي غوړي نشته غوړي چې واخلي وړه نشته. اوس امپیکټ څه دی؟ ګوره خلک نشوله لاړه آیس له لاړه خلک خودکشیو ته تیار دي خلک کرایم له لاړه کویا دي ته ویلی شي چې
ملګرو ملتونو د غربت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د حکومتونو سوداګرو او مدني ټولنو ترمنځ نړیواله ملګرتیا د مساوي پرمختګ او د دې یقیني کول لپاره چې هیڅوک بشاته او محروم نه پاتې کیږي ضروري ده. بلخوا د پاکستان بیلابیلو حکومتي چارواکو په خپلو بیانونو کې ویلي چې په هیواد کې د غربت ختمولو لپاره د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې خلکو سره مرستې کوي. د ځوانانو کار روزګار لپاره د قرضو پروګرام هم پیل کړی او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانې هم قابو عمومي.
تنیسی اجمل رپورٹو د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې په باجوړ ممندو خیبر او تورغر ضلعو کې هغو مرکزونو کې کروندګرو ته د روزنې یو لړۍ پیل کړې چې د امریکا او ملګرو ملتونو په څه د پاسه $1 میلیون مالی مرسته جوړ شوې دي. په دې مرکزونو کې کروندګرو ته خول کیږي چې د یو خاص فصل لپاره به ځمکه څنګه او کوم وخت تیاروي، د کښت طریقه به څه وي، فصلونه به له زیان رسوونکو واښو او حشراتو څنګه بچ کوي او همداراز د فصلونو د بخور او د حاصلاتو ټولولو په اړه هم کروندګرو ته معلومات ورکول کیږي. تر بیا غوښتونکي زمیدار د روزنې له دې پروګرام خوښتي او وایي چې د پخوا په پرتلې فصلونه ښه شوي دي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د زراعت محکمه وایي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په مالی مرسته د کروندګرو د روزنې لپاره جوړ شوو مرکزونو کار پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 2 د خیبر پختونخوا د کرنې د پراختیا محکمې د مخدره موادو او قانون پلي کولو لپاره د امریکا د سفارت دفتر او د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام UNDP د سکم $1 میلیون په مالی مرسته د زم شوي ضلعو په ګډون په خیبر پختونخوا کې د کروندګرو لپاره د روزنې د 4 مرکزونو پرانیست. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وویل چې د دې مرکزونو جوړولو بنیادی مقصد د زمشو او بدلبستی زلو کاروندګر د بنګو او پیمو د غیر قانوني کرنا قانوني فصلونو ته اړول وو.
فلور سنټر ټریننګ سنټر دی دا چې UNDP په تاون سره راشي دی. دا یو په تورغر یو پا ممن یو پا جوڑ او یو خیبر کے دا دی مین مقصد دار جہرہ دا یا زمیدار ہوتا نزدی دا دی پا لاقوں کے دا تربیت و کول آغا سہولیات پا دے کے موجودین زمیدار و تربیتی پروگرامونا دا ڈپارٹمنٹ لاندے شروع شویدی آپ ساتم سب سلور پندر ٹریننگ شویدی پر سنٹر.
دا جان محمد پا خبرہ پا دی مرکزونو کی کروندگورو تا پا وقت سرا دا فصل لپارا دا زمکی چمتو کولو دا کخت طریقه کار فصلونو ته د زیان رسوونکو وخو او حشراتو مخنیوي د اوبخور د حاصلاتو د راټولولو، ذخیره کولو او بازار موندنې په اړه روزنه ورکول کیږي. د مومندو د شیری کلی کروندګر فیروز شاه هم په یک غون کې جوړ شوی دغه مرکز نه روزنه ترلاسه کړې ده. د اکتوبر په 15مه د خپل پټینا د پیازو د کار پر مهال یې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه روزنې سره د فصلونو حاصلات دوه چنده شوي دي.
منگ به مخی بوز غلی کاره مثال ده پیاز با او یا با ده مرشکی او که نو آغا با منگ لزمکی سهار که نو آغا منگ لزمکی نه اوچت جوڑ که چه آغا اوچت جوڑ شنه آقای منگ که اوچه که ار قسم بوز غلی تاسو کاره ده دپکی بکره او بله ده خبر تجربه داره شی ده دا زمکی تاسو پا ده او وای پا ادره پانی بنی آغا جوار منگو کرو ده آقای آغا تجربه بنی نو انشاءالله چیز منگ ده پتی و چی مخی به لکه شل منه که ول کنه تلس منه نو بس
په دغه مرکزونو کې د روزنې د پروګرام کوارډینیټر نوید یوسفزی وایي چې په دغه روزنیز پروګرام کې د ډرون الوتکو په ذریعه په فصلونو د دوایې پاشلو، د نوو فصلونو د کر او بازار ته د لاسرسۍ روزنه هم شامله وي. د ده په خبره د صوبې د هرې سیمې ځمکه د بیلابیلو فصلونو لپاره مناسبه ده. د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې یوسفزی د خیبر زرلې په اړه وویل
تاسو تم پتر دا بنگ او دا کی سره دا ډیر وخت نه دي بیا موږ سې چرته چې موږ دی لا سن فلاور سیډ مول اور او الوغان او دا ډیفرنٹ سیډ مول مو کنه دي دا واقع ما غدي تر لکیرا کې په کوم ډول ټول نه بهترین سن فلاور شوی دی دی ول چې یو لاس نه زیات سن فلاور دی چې په تمن ته خبر نه ملایږي.
د خیبر پښتونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وایي چې کروندګر کولای شي چې د کر کروندې د بیلابیلو تجربو د فصلونو د درملنې او جدیدو طریقو لپاره دغه مرکزونو ته متوجه شي. د نوموړي په خبره په دې مرکزونو کې د روزنې له امله د زمشو زلو په زرګونه جریبه بنجر ازمکا د کر جوګه شوې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.